السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سوریا غوی 12مه او د می میاشتې 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په یوه کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، بریتانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودان راایستل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په یو پیغام کې په دې اړه ویلي:
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکارۍ وتواني چې په سودان کې د بنپاتې افغانانو دوهم جو په هم چې 340 تنه دي له یاد هیواد څخه په خوندي توګه د سعودي عربستان جدي ښار ته نقل کړي چې هلته به د افغان قونسلګرۍ له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي.
تکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایثارو افغانانو د رایستلو هڅې هم روانې دي. د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایثار پاته وو. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ویلي چې د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ به د دې پروژې لومړني کارونه په روان هجري لمریز کال کې پیل شي او مالي لګښت به یې له کورنیو عوایدو څخه ورکول کیږي. دا پروژه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د ریل پټلۍ لومړی پړاو له مزار شریف څخه تر هرات پورې 650 کیلومتره اوږدوالی او دوهم پړاو یې له هرات څخه تر فراه، نیمروز، هلمند، سپین بولدک او کندهار ښار پورې 811 کیلومتره اوږدوالی لري. د اورګاډي دغه کرښه به له 9 ولایتونو، 130 ولسوالیو او 800 کلیو څخه تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره نښلوي. په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا پروژه به څومره لګښت ولري او د کومو کورنیو یا بهرنیو شرکتونو لخوا به بشپړیږي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو چې درې کارکونکي په جګړه کې وژل شوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکن د دوشنبه په ورځ ویل په سودان کې د عملیاتو موقتی تعلیق ځکه لري کړ چې د دوو سیالو پوځي ډلو جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ کړي دي. په سودان کې د پوځ او یوې ملیشي ډلې زرګونه جنگیالي د واک په سر په جګړه اوښتي دي. تر دې دمه څه باندې 1500 کسان په دې جګړه کې وژل شوي او نږدې 15000 نور ټپیان دي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان وایي
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده.
ولې طالبان غونډې ته نه دي غوښتل شوی؟
په دې معنا ده چې دنیا د دوی مشروعیت نه پیژني او دوی ته هغه ټول شین چراغ نه ښکاره کوي.
په کابل کې د ښوونځیو نجونو زده کوونکو ته د کانکور فورمې ویشل شوي. کندوز کې د څه باندې نوي ښوونیزو کورسونو له ډلې یوازې 13 اوس فعالیت کوي.
بعد لدنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول د علم شایقین مخ په کمیدو شول.
نور راپورونه هم درته لرو. دا به هم واورئ چې ملګرو ملتونو په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته ویل چې ملګری ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو نیوکه کړې چې د دوی له ګډون پرته به د قطر په کوربتوب د افغانستان په اړه روانه غونډه ګټوره نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو په کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسأله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلې او یوه له هغو ګڼو مسئلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجاریک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوحې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوحې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوحې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونونه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکی وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمون کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. دا غونډه د 25 هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې پرون پیل او نن هم دوام کوي. طالبان د غونډې ته نه دي غوښتل شوي. د طالبانو ویاندویانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی له حضور پرته دا غونډه د افغانستان مسله حل څه چې لا پیچلی کوي. همکار مې سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پخوانی افغان ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کیدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نشي کیدلی په دې معنا چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتي، معلوماتي او د خبرو اترو، د نظریاتو، د مفاهیمو تبادله وسی. رقم ځای چې موږ تاسو منطقوي اوضاعت ګورو او فرا منطقوي اوضاعت ګورو مخصوصا د غرب او د شرق همغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم. نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات، یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا په دغه ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه د دواړو په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته. ډېره ښه بېلګه یې هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق اره طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي. هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي او بالاخره هغه ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم منع کول لوی جنجال رامنځته کړی. ولې طالبان دې غونډې ته نه دي وربلل سوي؟
دا یو ځلې بیا ښې حسابات چې بینملي ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی. متحده ایالات غرب یو رقم ته روش لري د طالبانو په مقابل کې سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي بشری حقوق کومکونو په نامه د نورو کومکو په نامه. په دغسې په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایي هیوادونه ستر آسیایي هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیا لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین دوی بل رقم ته یوه لوبه راشوره کړې طالبانو سره. خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو. دا چې دوی راونه غوښتل شول دې غونډې ته دا هم سمبولیک ده. د یوې خوا ګڼ چې زما د معلوماتو سره سم ځینې هیوادونو غوښتل چې د دوی د طالبانو استازی په یو ترتیب دغې غونډې ته راوبلل شي چې په یو څنډه کې کښېني. کېدای شي دا هم د امکانه لرې نه ده او تر اوسه پورې هم دغسې یو نظریه شته چې دوی به حاشیې ته یعنی څنډه ته غوښتل کېږي او په دهلېزو کې به دوی سره ځینې کتنې راکتنې کېږي. خو بهرحال دا چې دوی راونه غوښتل شي دلته په دې معنا ده چې دوی مشروعیت نه لري، دنیا د دوی مشروعیت نه پېژني او دوی ته هغه ټول شین څراغ نه ښکاره کوي سره د دې چې ځینې هېوادونه تمایلات لري چې دوی ته لاره پرانستل شي خو فشار به ساتل کېږي.
مننه جانبا صاحب. وروستۍ پوښتنه، ملګرو ملتونو دغه غونډه ولې دایره کړې؟ د دوی څه مجبوریت؟
متحد خو په هر ترتیب یو ډېر لوی او ډېر یو خاص ځای لري په بینالمللي اړیکو کې. دا عمده اساسي سازمان دی د دنیا د خلکو ترمنځ، د ملتونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ. طبعا چې هغه احساس د مسؤلیت کوي چې دغسې یو خاص وضعیت پیدا شوی یو هیواد دی چې حکومت پکې مشروعیت نه لري، دې ته باید ځینې لارې چارې وسنجول شي. د ملل متحد د منشور په چارچوب کې
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکی غوث جانبازو چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د نجونو د خوانځیو زینو مسولانو او زدکونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د 1402 مریض کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوی، خو زدکونکو بیا وایي دا چې خوانځي له 2 کلونو راهیسې تړلي او هم کورسونو ته له تګ څخه منع شوي، د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي. په دې اړه تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوې چې له 12 ټولګي فارغ نجونې یې ډکې کړې او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلی دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یو فارغه چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوې، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
مونږ مکتب ته اطلاعیه راغلی چې تاسو راسئ د کانکور فورم واخلئ، مونږ دته چمتووالی نه لرو چې مونږ فورم واخلو امتحان ورکړو چې کورسونه تړلي وو، هیڅ زمینه د مونږ ته درس ویلو مساید نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یو هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګي نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او ورسره یې تېر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسېږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په ازبکستان کې د ټول پښتنې راپور هم درته لرو، خو په راتلونکي خبرونه کې هلته یو ټول پښتنه شوې نتیجه ښیي چې اکثرو رای ورکوونکو د ازبکستان په اساسي قانون کې تعدیل ته رای ورکړي، خو اوس راځو دې ته چې ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. دغه سازمان ویلي په سودان کې جګړه به د دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوې او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړوونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکي خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسېدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغو دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي، د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوث ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا وایو چې په کندوز کې د ښوونیزو کورسونو زده کوونکي کم شوي دي. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
ډیجیټل ژورنال د افغانستان په اړه د دوه په دوه ورځنۍ غونډه لیکنه کړې او دا سرلیک ورکړې چې د افغانستان د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د طالبانو له حضور پرته جوړه شوه. په لیکنه کې د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې راغلي په غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، پاکستان او یو شمېر اروپایي مرستندویو بنسټونو په ګډون د 15 هیوادونو او بنسټونو استازو ګډون کړی دی. پاکستانی رسنیو بیا لیکلي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کر د غونډې کې د پاکستان استازیتوب کوي. د لیکنې له مخې د غونډې یو هدف داره چې طالبان د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د لګول شوي بندیز لري کولو ته وهڅوي. خو وړاندې د طالبانو د حکومت د یو ویندوی بلال کریمی په حواله راغلی نړیوال باید د افغانستان له کورنیو مسئلو چې اشاره د بشري حقونو موضوع ته ده د سیاسي فشار په توګه کار وانخلي. کریمی ویلي هیوادونه باید په خپلواکه توګه د ده پټکو د اخلاقي جرأت وکړي چې د طالبانو له حکومت سره مثبت تعامل وکړي. طالبانو په ځلونو پر ښځو لګول شوي بندیزونه کورنۍ موضوع بللې خو ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه بیا پرې نیوکه کوي چې په دې کار سره د بشري حقونو لومړني اصول نقض کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له ملګرو ملتونو سره په اختلافي مسالو بحث ته چمتو دي خو تر دې وړاندې افغانستان ته د ملګرو ملتونو تللي چارواکي په ظاهره ناهیلي ستانه شوي دي. واشنگتن اگزامینر د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسون پر هغه نوی راپور لیکنه خبره کړي چې یو شمېر هیوادونه امریکا ته د ځانګړي اندېښنې وړ بللي دي. په لیکنه کې یاد کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې لپاره نیوکه کړې چې د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان شاملول رد کړي دي. واشنگتن اگزامینر رسپانی لیکلی د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسون په خپل نوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې راولي. د ورسپانې لیکنې سره سم د سیبریشي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد کمیسون د غوښتنه نه ده منلې. تیر 2022 کال کې هم د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسون ورته غوښتنه کړې و خو د ورسپانې په باور عملی نشوه. په هغو هیوادونو کې چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په 2022 میلادي کال کې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ بللی و د پاکستان، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا، برما، کیوبا، تاجکستان، ترکمنستان، چین، روسیې او نیکاراګوا یادونه شوې ده. واشنگتن اگزامینر د همدې کمیسون په حواله لیکلي ممکن د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې نوي شامل کړي چې تر اوسه یې حاکم دولت یا طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي.
په کندوز کې د خوونیزو کورسونو شمیر او دغه راز دغه کورسونو ته د ورتلونکو زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په دغه ولایت کې پخوا شاوخوا نوی خوونیز کورسونه فعال خو اوس مهال شمیر ډیر شته راټیټ شوی. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز کې د خصوصي خوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلیږي. یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو لکبله دوی لک نا امید دي، لک آینده ته لک امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي وباسي. همدغه د وای نسل ده، همدغه ځوانان استعداد یو جامع ستون دي. نو که هر هیواد غواړي چې هغه رشد وکړي نو هغه باید خپل په ځوانانو چې وکړي سره میګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو د انجونو مکتب دا بندي د ورته واس کړي. یو جلې که موږ تاسو تربیه کړو کوي سی او جامعه تربیه کوي، خو متاسفانه که موږ یو ځوان یا هلک تربیه کوي هغه فقط کوي سی او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدی بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول دا د علم شایقین مخ په کمیدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله، په دې اساس د دې شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خوس یوازې درس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر 2 زیات کورسونه وو، ډیر شو کورسو کې ډیر تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکورو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله خلکو په کار کوغه بخش کې تمر شاګرد نه لرو کم دی.
و موږ خپل په دې اړه د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو. خوړون چارواکو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمېر کې کموالی راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو او بیا هم دری خبری مجله.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلې احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیلې چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څخه زما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بایي چې د ارې او زی والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کیدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر له لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.